سلام شه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبري غړې کې هرکلی ویم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان سیمې نړۍ نه په مهمو موضوع تر ته راپور نه درو خو اډمبه د دې وخت خبرونه و نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ وائی چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال به له هیواد وباسي د پاکستان وفاقي حکومت د پېټرولو او ډیزلو نرخونه یو ځل بیا زیات کړي دي او په افغانستان کې طالب چارواکو د وی امریکایي میرمنې په ګډون د وی نړیوالې غیر سرکاري ادارې اتلس کارکونکي نیولې د خبرونو تفصیل نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دي چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال به له دې هیواد وباسي نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په هیواد کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال د اوسېدو اجازه نه لري
ایک وہ ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں
دی وائی یو ہاگ کڈوال دی چی رجسٹر دی ہوئی دلتا د نڑیوال قوانینو پا اساس جن کوی من ہوئی تپا بند یو دویم ہاگ کڈوال دی چی غیر قانونا د پاکستان پا خاور اوسیگی نہ دوی سر کوم وی زشتا او نہ قانونی اسناد لری دوی تا د پاکستان پا خاور د جن کول اجازه نشتا
بلخوا د کراچی پولیس وایي چې د سپتمبر له 9 راهیسې په دې ښار کې تر شپږ سوه زیات افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله نیولي دي خو په کراچی کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرل عبدالجبار مشال لیډو ته ویلي چې په کراچی کې افغانان په ناقانونه ډول نیول کیږي او زورول کیږي چې په وینا یې باید دا کار ودرېږي د شمالي وزیرستان میرم شاه پلنګزی سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي وګړي په هدفي برید کې وژل دي د میرم شاه پولیسو مشال لیډو ته ویلي چې پرون په پلنګزی سیمه کې وسلوالو طارق نومې تن په ډزو وژلې او بیا تښتېدلې دي دوی ویل چې دوه کاله وړاندې د وژل شوي تن دوه زامن هم وسلوالو په هدفي برید کې وژلې وو تر اوسه چا دغه حمله ذمہواری نه ده منلې د مشال لیډو د شمیرو تر مخه پر روان کل کې د بنو سره نږدې په شمالي وزیرستان کې اته دیرش هدفي بریدونه شوي دي په دا حملو کې له شپېته زیات ځایي قومي مشران سیاستوالان او فعالان وژل شوي دي د پاکستان وفاقي حکومت د پېټرولو او ډیزلو نرخونه یو ځل بیا زیات کړي دي حکومت پرون په یو اعلامیه کې د پېټرولو په یو لیټر نرخ کې شپږ ویشت روپۍ اضافه اعلان کړي چې له دغې سره به د یو لیټر پېټرولو نوی نرخ څه د پاسه درې سوه روپۍ ته ورسېد دا شان د ډیزلو نوی نرخ به د لیټر په سر د درې سوه اتلس روپو نه اوس څه د پاسه درې سوه نه ویشت روپو ته پورته شي دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې خلکو د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي او ګرانۍ په غبرګون کې پراخه احتجاجي مظاهرې هم کړي دي د پېښور هایکورټ د خیبر پښتونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د ټیسټ نتیجې ودرولې دي عدالت پرون په خپله فیصله کې ویلي چې په دغه امتحان کې د زرو درغلیو راپورونه راغلي او باید لومړی د دغه پلټنې وشي عدالت میډیکل کالجونو ته امر کړی دی چې دوی د نتیجې خپلو ویبپاڼو ته لا نه خېجوي دا له هغې وروسته دا چې د سپتمبر په لسمه د صوبې په میډیکل پوهنتونونو کې د داخلې لپاره امتحانونه ترسره شو چې د ځینو راپورونو له مخه په دغه امتحان کې د بلوټوت ټیکنالوژي په ذریعه نقلونه شوي دي پر ټولنیزو رسنیو هم په دغه اړه ځینې ویډیوګانې خپرې شوي دي بلخوا د خیبر پښتونخوا تعلیمي او داخله محکمو ویلي چې دوی د ځینو زده کوونکو لخوا د بلوټوت په ذریعه د نقل کولو کوشش ناکامه کړې او په دغه اړه یې پلټنې پیل کړې دي په افغانستان کې طالب چارواکو د یوې امریکایي میرمنې په ګډون د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې اتلس کارکونکي نیولې دي نړیوال مرستندویه ماموریت یا آی ای ایم نن په یو بیان کې ویلي چې کارکونکي د افغانستان په مرکزی غور ولایت کې د خپل دفتر څخه نیول شوي او بیا کابل ته وړل شوي دي د ولایت ویان عبدالواحد حماس غوري ای پی خبرې ایجنس ته ویلي چې امنیتي او استخباراتي ځواکونو له مودې راهیسې د دغې ډلې سار کاوه او داسې اسناد وډیوګانې ترلاسه کړي چې ښایي دوی خلکو ته د عیسویت تبلیغ کاوه غوري زیاته کړې ده چې د یوې امریکایي ښځې په ګډون یوویشت تنه نیول شوي دي نړیوال مرستندوی ماموریت په بیان کې ویلي دي چې د یو بهر ملکي په ګډون اتلس کسان نیول شوي او په هغوی د تورونو د څرنګوالي په اړه هیڅ معلومات نه لري د ایم ویب پاڼه وایي چې دا سازمان د عیسوي ارزښتونو پر بنسټ جوړ شوی، مګر دا د سیاسي یا مذهبي عقیدې پر اساس مرسته نه کوي. په سویټزرلینډ کې رجسټر شوې ډلې په بیان کې سپیناوی کړی چې ځایي دودونو او کلتورونو ته ارزښت او درناوی ورکوي، او که په سازمان یا کارکوونکو ستور وي نو د شواهدو پر اساس به یې خپلواکه پلټنې وکړي. دا و د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه واورید، او که د روانې خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي غیر قانونی افغان کډوال به بیرته افغانستان ته لیږي. خو د افغان کونسلیټ یو چارواکی وایي
ډیر کسان نیول شوی دی، ټول قانونی دی، ورسره پی او آر کارت دی، سی سی کارت دی، هغه هم نیول شوی دی. خبره اوس دا ده چې موږ کوشش خپل جاری ساتلی دی.
په بنو کې میشت نرخزیان وایي چې پولیس په کورونو او دیرو چاپی وهي او ورته وایي چې لا ضلع دی لاړ شي.
ٹرین ورځ دا پولیس والا راځي، بنو پولیس والا منگا تنگئی او زمونږ دروازې ماتئی، په زور راخیږي، زمونږ بیکونه غورځئی.
او د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادانو او کلاس فور ملازمینو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې.
اکتوبر 2022 د دې غوښته کوم استادان برتی شوې دي، هغه له هغه شان په اړه حق دي، بل متعدد پینشن اصلاحات دي، زموږ غټه مسله زموږ دغه ټول ملازمینو مسله ده.
د سیمینار نه هم په مهمو موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډون به موضوع ته د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال په پاکستان کې د اوسېدو اجازه نه لري او دوی به بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. بلخوا د په کراچۍ کې د افغان کونسلیټ چارواکي وایي چې ډېر نیول شوي کسان خپل قانوني اسناد لري، خو بیا هم د دې د زورولو او نیولو لړۍ روانه ده. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
د پاکستان نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15مه اسلام آباد کې د یو خبری غونډې په مهال وویل په هیواد کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال د اوسېدو اجازه نه لري او بیرته خپل هیواد ته به شړل کیږي. نوموړي وویل په غیر قانوني توګه هیڅوک هم په پاکستان کې د اوسېدو حق نه لري.
ایک وو ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں اور ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت
دی وای یو هغه کډوال دی چې رجسٹر دی، هغوی دلته د نړیوال قوانینو په اساس ژوند کوي. هغوی ته پابند یو. دویم هغه کډوال دی چې غیر قانونه د پاکستان په خاوره اوسېږي، نه دوی سره کومه ویزه شته او نه قانوني اسناد لري. دوی ته د پاکستان په خاوره د ژوند کولو اجازه نشته. او دریم هغه دی چې له غیر قانوني لارو د پاکستان شناختی کارډونه یا نور اسناد جوړ کړي دي. دا کډوال به هم بیرته لیږو. د پاکستان په خاوره دوی د ژوند کولو هیڅ حق نه لري.
هم واپس بھیجنے کی طرف دکھیلیں گے کیونکہ ان کو ہماری سرزمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے.
وزیر اعظم انور الحق کاکڑ زیاته کړی د کډوالو په اړه خپل دغه پالیسی تیار کړی ده او راتلونکو کې کی عملی کول به هم په نظر راشي. د پاکستان نگرا وزیر اعظم انورالحق کاکړ د تازه بیان په اړه تر اوسه په افغانستان کې د واکمنو طالبانو هیڅ دریز مخې ته نه دی راغلی، خو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي پاکستانی سرکاري چارواکي بیا بیا وایي چې غیر قانوني میشت کډوال نسی، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته. په کراچۍ کې افغان کډوال په غیر قانونی توګه نیول کیږي، زورول کیږي او باید دا لړۍ د نورا ودرول شي.
دی وای چې موږ هغه کسان نیسو چې غیر قانوني، حالانکه دا خبره نه ده. ډیر کسان نیول شوی دي، ټول قانوني دي، ورسره پی او آر کارت دی، سی سی کارت دی، هغه هم نیول شوی دي. خبره اوس دا ده چې موږ کوشش خپل جاری ساتل دي. دا د سند کوم چارواکو دي، د کوم ذمہ داران دي، ټول ته موږ لیټر لیکلی دي. څنګه چې گورنر شو، آی جی پولیس شو، وزیر اعلی دي، فارن افیس دي، ټول اطلاع ورکړی دی. خبر موږ او ته رسول دي چې افغانان ډیر زورول کیږي، پریشان دي، باید تاسو دې سره تغه زیادتی ونه کی، د پولیس باید کنټرول شي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم د افغان کډوالو په اړه دا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې په کراچۍ کې پولیسو رینجرو ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو ځانګړې کمپاین پیل کړې دي. د کراچۍ پولیسو په وینا چې د ستمبر د 9 نه تر 15 ستمبر پورې د کراچۍ ښار په 8 ضلعو کې تر 600 نه زیات افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي او د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه پی درج کړی دی. په کراچۍ کې میشت او نیولې شوی افغان کډوالو بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې دوی پروف اف رجسٹریشن پی او آر او افغان سیټیزن کارډونه لري، خو بیا یې هم پولیس نسی مقدمه پی جوړوي او زوروي. هم په دې لړ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د ستمبر په 15مه په کوټه کوچلاغ کې احتجاجي لاریون کړی. د یادې مظاهرې په مهال د پی ټی ایم بلوچستان کوارډینیټر یا مشر نورباچا په خپله وینا کې وویل یو ځل بیا د پاکستان حکومت د اسنادو په نوم د افغانانو زورول پیل کړی دي. د حکومت دا پریکړه د منلو وړ نه ده. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د ستمبر په 15مه په خپل یو بیان کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو د افسوس څرګندونه کړې او ویلي تازه نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د اسنادو نه لرلو په تور نیولې شوي دي. د بیان تر مخې د بشری حقوقو کمیشن وایي د غیر قانوني کډوالو په توګه د دوی حیثیت په دې معنی نه دی چې دوی د خوندیتوب حق نه لري او نه باید د پاکستان امنیتي اندېښنو سره مخ شي. کمیشن وایي راتلونکي حکومت د کډوالو په اړه د 1950 د جنیوا کنوینشن او د هغوی د حیثیت په اړه د 1980 پروتوکول لاسلیک کولو په اړه په جدي توګه غور وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 4 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی پروف اف رجسٹریشن پی او آر او افغان سیټیزن کارډونو موده روان کال د جون په 1.5 ختمه شوې ده، خو بیا د سفران وزارت د جون په 6مه یو اعلامیه خبره کړې وه چې پکې ویلي وو چې د کډوالو دپاره مرکزي حکومت د دوی راتلونکي پریکړه نوي کړي، دوی به نه زورول کیږي او نه به نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې افغان کډوالو په نیولو خبر دي، د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو زورولو لړۍ باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو، د پاکستان وفاقي حکومت د پیټرولو او ډیزلو نرخونه یو واره بیا زیات کړی دي چې د نن څخه به عملي کیږي. پرون د شپې په جاری شوي یو اعلامیه کې حکومت ویلي دي چې د پیټرولو یو لیټر نرخ سباندې 6 روپۍ او د ډیزلو نرخ سباندې 10 روپۍ زیات کړل شوی دی. د دې زیاتوالي وروسته د یو لیټر پیټرولو نرخ 321 روپۍ نه او د ډیزلو نرخ د 329 روپۍ نه اوړېدلې دی. ولس وایي د حکومت لخوا یو داسې خبر راغلی دی چې پکې دوی ته اسانتیاوې یا ارزانۍ اعلان شوي وي. دوی وایي ژوند تیرول ورته ګران دي. تفصیل د شبیر احمد جان په راپور کې.
په وړو گاډو، رکشو او چنګچو روزګار کوونکي وایي چې مزدوري ورته په دومره ګرانو پیټرولو کې ډېره ګرانه شوې ده. رکشه چلوونکي داود انور وایي چې هڅه کوي چې بل سر روزګار ځان له وګوري، ځکه دې کې هیڅ نه پاتې کیږي.
چې کم وخت کې 10 روپۍ کړی وا او 100 روپۍ لیټر نه آئے کې مو خوشاله. اوس په 330 روپۍ کس دی، ځکه چې ټول 1200 روپۍ اول برابر شي نو موږ خوشې دمو 1200 خوشې کې کم سے کم چې کم دنو 700 پیټرول ته راشي موږ
دکاندار یو خار نه بل خار ته وړي وای د کور نور ضرورتونو لپاره قرضدار کوي او خرچی نشي پوره کولی.
لغو کې دی کې انسان واړه بیمار شي، بل څه شي، بل څه شي، هر ماشومان دی یو سړی ډیمانډونه کوي واړه نو خو هر یو شی چې کم دی ورځ تر ورځ دغه نو زیدا خو بالکل ګران غړي را مشکل ده. غریب سړی هغه جون ګران شو په پاکستان کې زمون خو جی سوزا کې دی، خو مسله دا ده چې ورځ کې بچته یو پیرم الهوی دا سغم ناراضي چې راشي چې ته پیسې ورور سوکا غا پیسې نو ورکي هغه 13 میاشت کې 10000 روپۍ بل راغلي لري. هم نه لري داخل کړو سګیس بل چې کم دی 2000 روپۍ راغلي هغه چې ناراضي وبسره روان دی بجې نور سره خوشاله.
پاکستان کې زیاتر غټ گاڑی چې د غټو صنعتونو کارخانو او تاجرانو سوداګانې وړي روړي په ډیزل غورځي او ډیزل ګرانېدو سره د ټولو توکو په نرخونو اغېز غورځيږي. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر آف کامرس یو غړی او صنعتکار عبدالحمید ګورواړه مشال لیډو ته وایي
دا څه چې موږ یو مال د کراچۍ نه لوټ کوو او اپ ټو پېښور راوړو کنه نو هغه گاډی هغه به پخوا باغې په درې لکه نو هغه اوس هغې ته چې موږ ته څلور راکړه پېښور گاڑی دغه شو چې پنځه نیم لکه او شپږ لکه پورې راوړي. اوس خام مال چې به دی راوړي بهر نه کراچۍ نه کارخانېدار به لوټ خو اخر مال باندې باچي کنه. لکه یو ګجرات کې یو فیکټری دی دا هغې وایر رالو کاپر وایر کنه کیپیسیټر راځي هغه استعمالېږي نو بوج پچا شو بوج پہ ڈائریکٹ عوام باندې شو نو غریب خلکو خانه خراب شو.
پاکستانی حکومت دریز دری چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه د زیاتېدو په وجه او د پاکستانی روپیه د نرخ له وجې دوی د تیل نرخونه سیوا کړی دي. یاد دی چې حکومت په وړمبي سپتمبر هم د پټرول او ډیزلو یو لیټر نرخونه تر اتلس روپو سیوا کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په بنو کې میشت نرخزیان وایي چې پولیس په کورونو او دیرو چاپی وهي او ورته وایي چې ردی ضلع وځي. دوی زیاته کړې ده چې د کومو نرخزیانو کارونه سم نه دي او یا په جرمونو کې ککړ دي نو له هغو سره دی د قانون مطابق چلند وشي او نور دې نه زورول کیږي. دا وروستو له هغې ده چې تېره اونۍ په بنو کې مذهبي عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړ چې په دغه سیمه کې په بدامنۍ او نور یو شمېر جرمونو کې نرخزیان لاس لري او باید دوی دې له سیمې وویستل شي. نور معلومات شبیر احمد جان راکړي.
د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې میشت نرخزیان وایي چې پولیس د دوی په کورونو چاپې وهي او سامانونه ورله غورځوي او ورته وایي چې ضلع پرېږدي. دوی وایي چې دوی خپل ځان او خپل کورنۍ لپاره ودونو خادو او نورو خوشحالو کې په پروګرامونو کې رضا ګټي خو ځایي پولیس او ملیان یې دندې ته نه پرېږدي او په سیمه کې د ټولو جرمونو ذمهوار دوی بلي. خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د سازمان مشره فرزانه مشال لیډو ته وایي چې د پولیسو مشر سره په دې ډول په ښه ماحول کې مذاکره کرات و شو خو کشاله نه ده هواره.
خبردار چې دی وای چې خواجه سره لکه غلط دی دا کوي دا کوي سنگ چټول وای نو زمنګ وینا به تم دا وا چې کب خواجه سره غلط دی نو هغه باندې هما غي فایر کوي کاغه جسم پروشه دی او کاغه دا مطلب چې کم یو غلط کار دی دا غي تاسو هغه باندې فایر کوي هغه ریسک کوي هغه بوزه هغه بندبه او هغه د پیپ لګوي کبي چې تاسو په یو خزه په یو سړی لګوي موږ د غلط سره نه یو د دې مطلب دا نه چې تاسو ټول ضلع بدر کې
سورز وړاندې بنو کې دینی عالمانو او ځایي مشرانو په ضلع کې د بدمنۍ د نشي توکو پلورلو او بهایا پر ضد رابلل غونډې ته وینا په وخت پولیسو او حکومتي چارواکو باندې غږ وکړ چې د دې جرمونو په غټو اسبابو کې د خواجه سره دل دشتون یو غټ سبب دی نو باید دوی د ضلع نه وباسي غنی حالات زموږ به حکومت خپلوي. دغه اغیزمنو نرخزیانو مشرک کونکي نرخزی کوکو د جمعې په ورځ دغه دینی عالمانو غونډې ورسته بنو کې خبرې غونډې پر مهال مطبوعاتو ته ویلي چې دوی نه جرمونه کوي او نه کوم غلط کارونه او دا چې دوی هم د دې پاکستان وګړ دي نو ول بیا ورته بنیادی بشري حقونه نه ورکول کیږي.
ترېم ورځ دا پولیس والا راځي بنو پولیس والا مونږ تنګي او زمونږ دروازې ماتې په زور راخیږي زمونږ بیکونه غورځي او بنو ډی پی او دا غواړي چې مطلب مونږ ضلع بدل شو. مونږ بنو ڈی پی او ته ریکویسٹ کو چې کم غلط ته غلط کسترونه سي صحیح ته انصاف ملو شي. مونږه چرته لاړ شو سو کو زمونږه اومه ماشومان دي زمونږه اومه مور پلار دي مونږه تاغي ته بار غړي کو سجل شو چې خپل باغ مونږه اجلاګان پیدا کړیو هم ته دي پاکستاني څه خو یو کنه مونږه اومم اغه مليان سره یو اغه وی دي لاش اغه غلط کارونه والے رونی سي.
کله چې مشال لیډو د غونډه مشرکون کی زاید دینی عالم مولانا عبدالغفور نو پختل چې آئین او قانون دوی ته حق ورکوی چې چرته استوګ نه کوي او چرته خپل روزګار نو ول بیا تاسو د قانون او بشر حقوقو خلاف اوښتنه کوي. نو دی مشال لیډو ته د سپتمبر په 15 وویل
تری قانوني حد چې کوم دا هي تعین پکار دا د پښتو ریواز ثقافت مطابق چرته هم د کاروبار دا طریقه نه دا چې دی به یمیږي دی الحمدلله هغه خپل درځي چې کوي کپڑے ګندي نو ذریعہ معاش د ښه طریقې تعین دا په کوم قانون او کوم شریعت او کوم د ثقافت سره غلي مونږ صرف او صرف هغه تحفظ دی پر اواز ستکړه دا چې کوم دی طریقې کار یې کړکړه دا
ولې په دې اړه مو چې کله د بنو ضلع یو پولیس چارواکي ایس ایس پی اپریشن ثناء الله خان نه پوښتنه وکړه نو دوی مشال لیډو سره داوه منله چې بغیر د څه جرمه د چا خلاف کاروي نه شي کوي او نه د ضلع نه وباسي خو خبره ترې روانې دي.
خلاف لوکل خلق سور اچت سی سہ اعتراضات بارے کی منگا بیا دا ٹرانسجنڈر مشران سر رابطے اس پہ ننکم کا سان چدی چوا پہ جرمنوں کے ککڑ دی یہ خلاف کر روی کے وہ رو خلق تو بات سنو آئی اس دا سے غنش سے چتوا جی بلکل منگا بار خلق چدی بلکل پریدونو نو آگا منگا نن آگا بانے فیصلہ ہو شو بیا کم عوام دی نو عوام سر ہم گا پتے خبر ہو انشاءاللہ خبر کو
پا خیبر پختنخوا کے دنا خزیان او بشری حقون لپر کارکون کی مدنی فعال تیمور کمال ترمخا تیر وقتون کی ہم دا خیبر پختنخوا پا سوات مردان چارسدا او بنن علاوہ نور کې هم د پولیسو یا ضلع انتظامیه لخوا دا ډول غیر قانوني پریکړې د ضلع بدرې شوي خو لا تر دې دمه څوک هم ضلع بدر شوي نه دي. دوی وایي خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 مراسم په بیلابیلو پیښو کې د اتیو څخه سیوا خواجه سره وجل شوي او دغه ډول یو شمېر نور ژوبل شوي هم دي. په کال 2013 کې د پاکستان قومي اسمبلی د ناخوازیانو د خوندیتوب لپاره ټرانسجنډر پروټکشن اکټ قانون هم منظور کړی ولې وفاقي شرعي عدالت د دې قانون په ځینو شقونو نیوکې کړې چې وروسته د ناخوازیانو او شرعی حقوق فعالانو د وفاقی شرعی عدالت دغه پریکړه پر ضد سپریم کورٹ کی اپیل هم کړی دی. ولې تیمور کمال جاتوی چې په صوبای کچا خیبر پختونخوا کې دا ډول قانون لا نه دی جوړ. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
خیبر پختونخوا د 1200 استادانو د سرکاري کالجونو استادانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی بل گریډ ته د ترقې مسله د زر تر زر هواره کړی شي. دا استادانو د اتحادیې مشران وایي چې په دغو کې د زیاتره استادانو بل گریډ ته د ترقې کار د تیرو اوو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دی. بلخوا د صوبې د تعلیم د څانګې چارواکو ویلي دي چې هڅه کوي چې دغه مسله زر تر زره هواره کړي. تفصیل فرخنده صدر کوي.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي د دوی د ترقې مسله د تیر وو کلونو راهیسې د ځن ښکار ده. دغه استادانو د سپتمبر په 12 او 13 د صوبې په کالجونو کې د کار کولونه بایکاټ اعلان کړی وو او په مختلفو سیمو کې د خپل غوښتنو لپاره مظاهره هم کړې وې. د مانسيري نه د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادي یو مشر نصیر شهزاده د دسمبر په 15 د خپل غوښتنو په اړه وویل
پی ایس پی کی دا پروونشل سلیکشن بورڈ کی کنا او اغا دی چې کوم نن زونګا پی ایس پی پوسپون کړه او زونګا نیمونه چې کوم دی اغه پی ایس پی نه ډیلیټ کړل. اصل پرابلم دو فائنانس او پرابلم چې بای تادی رجات موشن دی 800 پروفیسورانو او دغه لپاره اغه دا ډیلیټ کړل. تن سبا دی ته استریټی میجر اغست دی
په خیبر پختونخوا کې دا وخت سرکاري کالجونو سناسه 2,00,000 خزینه او نارینه استادان داسې دي چې د ترقې کاری ودرېدلې دي. د خیبر پختونخوا د سرکاري سرکاری کالجونو د اتحادی مشر جمشید خان مشال ریډیو ته وای کو غختنه و نه منل شوې نو د راروانی اونې نه با یو ځل بیا په کالجونو کې د کار کولو څخه بایکاټ اعلانوي.
او نیکسټ ویک کې ان شاء الله امید دی پوره شي دا پوره نه کړه نه پسته بیا زموږه احتجاج یو تاسو ان شاء الله ټول د غشیت نو مطلب پروموشن و سیر 12000 ټیچر دی.
استادانو اتحادیه وای چې په دغه احتجاج کې د سوبې د 322 نه زیات سرکاري کالجونو استادانو برخه اخیسته وو. یو غختنه یعنی بل گریڈ تا ترقی یا پروموشن یی دا په دغه د خیبر پختونخوا د تعلیم او اطلاعاتو له نگران وزیرانو سره مو رابطه ونشوه. خو د پیښور د یو سرکاري کالج اسوسییټ پروفیسر امتیاز علي مشال ریډیو ته وای دوی خپل خبره د تعلیم محکمې له صوبایي چارواکو سره شریکه کړي او هیله لري چې زر به هوار شي.
اصل کې دې مطالبه دا و چې د پی ایچ ڈی کم کیږي نه پروینشل سلیکشن بورډ د دې په ایجنډا باندې د دې کیسه شکل دی د پروموشن کیسه دا شامل نو اوس ماته دا رپورټ راغی چې هغه کیسه شکل دی نیکسټ کم پی ایچ ڈی کیږي دا یې په ایجنډا باندې شامل شي. که فرض کړه دغه یو نه شامل دی نو دې په بیا کال ورته په پرون دا شو ټیم له شوې دا د هایر ایجوکیشن د هاي اپ طرف نه سپیشلی سیکټری او سپیشل سیکټری طرف نه چې څو کیسه و شاملې.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادیه وای په دغه کې ځینی استادان داسې دي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې بل گریډ ته ترقی یا پروموشن نه دی شوی.
د فرهند اسد راپور مورید او د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو استادانو او کلاسپور ملازمینو پرون د خپل غوښتنو لپاره د صوبې د ځینو خارونو د پریس کلبونو مخې ته احتجاجونه کړي دي. د استادانو په وینا چې تیر کو صوبایي حکومت د ترقی حکم ورکړی وو خو نگران حکومت د ترقی نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د استادانو جایزې مطالبه منی او ورسره مذاکراتو ته آماده دي. تفصیل عظمت علی شاه راکی.
د خیبر پختونخوا د سرکاري پرائمري او هایر سیکنډري سکولونو استادانو د ستمبر په 15 د صوبې په ځینی خارونو کې د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا د مردان پریس کلب مخې ته د استادانو احتجاج دی. دا مظاهر چانو په وینا چې د تیر حکومت د منظوري او د عدالت د پریکړې باوجود ورته نگران حکومت ترقی نه ورکوي. د پرائمري سکولونو د استادانو د اتحادیې اپټا ضلعي مشر زبیر امیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج د اپګریډیشن په پینشن کې د اضافي او د نور غوښتنو لپاره دی.
چې موږ سره په 17 جنوري 2022 کې د یو کامیاب درنه پېښور نه بعد صوبایي حکومت کابینې دا منظوري ورکړه د اپګریډیشن او هغه چې دا به 1 جولای نه اپلیکیبل وي. په اکتوبر 2022 دغه چې کوم استادان برتی شوی دي هغه له هغه شان په اړه حق دي. بل متعدد پینشن اصلاحات تزم غټه مسله زم یو دغه ټول ملازمون مسله ده. هغه پینشن دی حکومت په الحال په نیمه والے دي او مکمل ختم دوه اراده کړی ده.
احتجاج کې شریک اس اس ټي استاد طارق نسیم مشال ریډیو ته ویل چې دوی په شپاړسم گریډ یا درجه کې برتی کیږي او هم په شپاړسم کې بیا ریټایر کیږي او د پاکستان په نور ټولو صوبو کې اس اس ټي استادانو ته ولسم گریډ یا درجه ورکړی شوی.
ریگولرائزیشن یو مسئلہ دا داسې اصلاحات کړی دي په پینشن کې چې هغه زموږ لپاره ناقابل قبول دي چې په هغه کې ملازمینو ته مکمل نقصان دی.
دا مردان پریس کلب مخې ته احتجاج کې د تعلیم محکمې کلاس 4 ملازمینو هم احتجاجي مظاهره وکړه. دا مردان د کلاس 4 اتحادی مشر مومن خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته ورته ټایم سکیل ورکړي او د سلورم گریډ نه دی ووم گریډ ته ترقی ورکړي.
موږ د سټ سکیل لپاره مطالبه کوو هغه خو په ځای پاتې ده. و زموږ د پینشن د ختمېدو لپاره د ظالمانه قانون دي کوم جوړ کړی دي. موږ د دې په اړه راغلي یو احتجاج کوو او بھرپور احتجاج کوو. د ایجوکیشن کونسل د طرفه استادان هم دي کې بابوګان هم دي کلاس 4 هم دي بابو کېډر دي کاغه د استاد دي کاغه مطلب د کلاس 4 دي. نو دا ټول موږ په یو ځای باندې روزو او په یو آواز باندې خپل احتجاج کوو چې نن د غوړو ریټ وګوره د چینې وګوره د بجلی بلونو ته وګوره دا څوک نشي برداشت کولی. د دغه وجې نه موږ لګیا یو او زموږ د دلی قائدین او د صوبې قائدین ټول په دې کې شریک دي.
د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمه وایي چې استادانو سره مخکې هم خبرې اترې کړي او د هغوی جایز مطالبات یې منلي او اوس هم ورسره د مذاکرات لپاره تیار دي. خو د خیبر پښتونخوا د استادانو اتحادیه وایي چې له 3 کلونو راسې وار په وار صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي خو تر دې دمه یې غوښتنې نه دي منل شوي. عظمت علي شاه مشال ریډیو مردان.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. هم په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
اردن کو مشال ریڈیو تا غوگی او اس تروان خبرون نمایت رسیدلیو نو دی وخت مهم خبرونه بو. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ ویلی دی چې بغیر قانوني توګه میشت افغان کډوال به له دې هیواده وباسي. بلخوا د کراچۍ پولیس وایي چې د سپتمبر له 9 راهیسې په دې ښار کې تر 600 زیات افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله نیولې دي. د شمالي وزیرستان میرامشاه پلنګزی سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي وګړي په هدفي برید کې وژلې دي. د میرامشاه پولیسو ویلي دي چې پرون په پلنګزی سیمه کې وسلوالو طارق نومې تن په ډزو وژلې او بیا تښتېدلې دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت د پېټرولو او ډیزلو نرخونه یو ځل بیا زیات کړي دي. حکومت پرون په اعلامیه کې د پېټرولو په یو لیټر نرخ کې 26 روپۍ اضافه اعلان کړي چې له دغې سره د یو لیټر پېټرولو نوی نرخ څخه د پاسه 321 روپو ته رسیدلی دی. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د ټیسټ نتیجې ودرولې دي. عدالت پرون په خپل فیصله کې ویلي چې په دغه امتحان کې د ځینو درغلیو راپورونه راغلي او باید لومړی د دغه پلټنې وشي. عدالت میډیکل کالجونو ته حکم ورکړی دی چې دوی د نتیجې خپلو ویبپاڼو ته نه خېجوي. په افغانستان کې طالب چارواکو د یوې امریکایي میرمنې په ګډون د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې 13 کارکوونکي نیولې دي. نړیواله مرستندویه ماموریت IAM نن په یو بیان کې ویلي دي چې کارکوونکي د افغانستان په مرکزی غور ولایت کې له خپل دفتر څخه نیول شوي او بیا کابل ته وړل شوي دي. او د راپورونو له مخې تیر کال د پولیسو په حراست کې د مړې شوې مهسا امینی پلار امجد امینی نن په سقز ښار کې له خپل کوره بهر نیول شوې او د استخباراتي ادارې چارواکو له ځان سره بوتلې ده. دا په داسې حال کې دا چې نن د ستمبر په 14 په ایران کې د مهسا امینی د مړینې یو کال پوره شو. خبرونه مورده اوریدونکو، د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال په 14 سپتمبر دغه د چیف جسټس په توګه د واک موده سرته ورسېده او د سپتمبر د 14 نیټې نه به جسټس قاضي فائز عیسا د پاکستان د نوي چیف جسټس په حیث د خپل دندې سوګند پورته کوي. د تازه نگرانو د وینا تر مخه د چیف جسټس عمر عطا بندیال ډیر وخت په سیاسي پریکړو کې تیر شو. د دې نه پس به نوي چیف جسټس د کومو چیلنجونو سره مخ وي؟ په دغه اړه باندې له اسلام آباد راشد خټک معلومات راکړي.
جسټس عمر عطا بندیال د پاکستان 28 چیف جسټس دی چې په فروری 2022 کې په دې منصب وټاکل شو. سبا یعنی په 14 سپتمبر به جسټس قاضي فائز عیسا د پاکستان د 28 چیف جسټس په حیث حلف اخلي. د جسټس عمر عطا بندیال دوره تر ډیره حده په سیاسي او عدالتي بحران کې تیره شوه. نوې نومول شوی چیف جسټس به د کومو ننګونو سره مخ وي؟ په دې اړه تجزیه نگار او په اسلام آباد کې د ډان برس پاڼې کورټ رپورټر نصر اقبال مشال رډیو ته وویل.
سیویلینز کا جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا.
عام خلق پر فوجی عدالت کے ٹرائل کیس پر خغم مخت رازی پک اس طرح کسونا پر سپریم کورٹ کے پراتے دی دا کسونا نو آور دنا یو چلنج دے کہ انتخابات نکی گی نو دے فیصلہ با ہم سپریم کورٹ کری و ترٹولو غٹ چلنج پر سپریم کورٹ کے ججانو ترمیز اتفاق را وستل بھی بظاہر ادا سے خری چنوی چیز جسس پر پدے ہر سکے کامیاب شی.
ڈیوائیڈ سپریم کورٹ تھی، بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے بڑے آرام سے یہ ان چیزوں سے گزر جائیں گے.
جسٹس عمر عطا بندیال د چیف جسټس په حیث ډېرې داسې فیصلې وکړې چې په ملک کې سیاسي بحران زیات کړو. د مثال په توګه هغه د تحریک انصاف په حکومت کې د ډیپټي سپیکر لخوا د قومي اسمبلۍ متول غیر آئینی وګرځول. د 9 مئی د ګهرجنو لاریونونو نه پس تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بندي کول هم غیر قانوني وګرځول. په پنجاب صوبه کې د انتخابات کولو په حق له هم فیصله وکړه خو عملي نشوه. په پنجاب اسمبلۍ کې د تحریک انصاف ته ناراضه غړو د ګټونو په حق له فیصله وکړه چې په نتیجه کې د مسلم لیگ 100 ورځنی حکومت ختم شو. د نورو پرېکړو تر څنګ د احتساب په قانون کې د حکومت لخوا شوي ترامیم هم لغوه کړل. د دې د پریکړو په اړه قانون پوه او د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قیسی مشال رډیو ته وویل.
دا چیف جسټس چې کوم ریټایر شو کنه دا د اهم فیصلې چې کوم
اسٹیبلشمنٹ په خوابه دي کېدل سو کنه هغه د نه دي کړی فیصله هغه د پریشول او صرف هغه فیصله وکړلې لکه د نه ترمیم پاک له وکړه هغه اسٹیبلشمنٹ په حق کې وکړي اسٹیبلشمنٹ ډیر خوشاله په دا فیصله هغه ته یو قسم فیور ور نو نور هغه فیصله چې کوم اسٹیبلشمنٹ په خوابه دي کېدل سو هغه ګرد پریشول هغه د قاضی فایزي صاحب په غاړه کې چولې هغه کې تر ټولو مهمه فیصله چې دا د ملټری کورټس فیصله ده چې دا ملټری کورټس د سیول ټرایل کولې سي کنه د سیویلین د پاکستان نه وشتم چیف جسټس قاضی فایزي صاحب 2009 کال نوخله تر 2013 کال پورې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس پتوګه کار کړی دی صدر ډاکټر عارف الوی د روان کال په 28 جون د چیف جسټس پتوګه رضا نوم منځوري ورکړه دی په 28 اکتوبر 2013 کال کې ریټایر کیږي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دو نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پنځو بجو
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي تر اوسه د نو انتخاباتو نیټه ځکه نه اعلان کړي چې د ټاکنو کمیشن د نو حلقه بندیانو عمل پیل کړی دی بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دی د نوي انتخاباتو نیټه او مهال ویش اعلان کړي د نورو سیاسي ګوندونو بیا د بلاول بوټو په دې بیان نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند تر دې وړاندې د اتحادي حکومت په دور کې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې د منظورې ملاتړ کړی و چې په وجه اوس دا یو آئینی مجبوری ده چې نوې حلقه بندیانې وشي کوم چې د انتخاباتو د ځنډیدلو سبب ګرځېدلې دی تفصیل له پیښوره د غلام غوث پر راپور کې
د پاکستان پیپلز پارټۍ د چیرمین بلاول بوټو زرداری لخوا د انتخاباتو د نیټې د زر تر زره د اعلانولو په غوښتنه نورو سیاسي ګوندونو په دې وجه نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند د دې غوښتنې نه وړاندې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې د منظورۍ ملاتړ کړی و په مرکز کې د تیر اتحادي حکومت په اخیرنۍ اونۍ کې د هغه وخت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې منظوري ورکړې شوې و د هغې وروسته بیا د الیکشن کمیشن چارواکو په هیواد کې د نوي حلقه بندیانو عمل پیل کړو ځکه چې د ټاکنو د کمیشن لپاره د اساسي قانون په 18 ماده کې لیکل شوی چې د ټاکنو کمیشن به د هرې سرشمیرنې د رسمي منظورۍ وروسته نوي حلقه بندیانې کوي د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د سپتمبر په 14 نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې د پاکستان پیپلز ګوند د انتخاباتو د نیټې د زر اعلانولو په غوښتنه نیوکې وکړې
دا راته وایي چې په سی سی آی کې د دې چیف منسٹر ناسو کنه د وزیران پکې ناسو کنه د سنسز دغه چې وشو نو دغه دغه ولې منظوري ولې ورکړه د په سی سی آی کې د چیف منسٹر نو ناس د مخالفت کړی دی نو خبره داسې ده چې دوی خپل اسي ډرامې کوي مونږ هم د الیکشن کمیشن سره ملاوي شو تاسو ته پته چې منیسټر پارټي خو دا این پابنده او همیشه لپاره د اینو جمهوریت او د پارلیمنت سره ځي
په مرکز کې په تیر ائتلافي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی د اطلاعاتو سیکرتر عبدالجلیل جان وایي چې د اساسي قانون لاندې د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ټاکنو د کمیشن کار دی او د تیر شوی ائتلافي حکومت په دور کې هم په حکومت کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره یو چې د نوي مردوم شمارۍ لاندې دي نوي عام انتخابات وشي
انتخاباتو اعلان صدر پاکستان یا وزیر اعظم اختیار نه دي اونه د پیپل پارټي او د جمعیت العلماء اختیار دي چې ضرور شي یا رستو شي موږ خپل هغه چې دا مطالبه دوراو با چې زر تر زرو شي کم خلکو په دې سرو او صبح د وزراء اعلی اجلاس کې حکومت سره منلی دي چې د مردم شماره او د حلقہ جاتو نه پس الیکشن دی وشي نو آیا هغه وخت او خبره دستخط او د وخت مطالبه په دې کې تضاد متخکاری
د سپتمبر په 15 نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټې د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په لاهور کې په خبری کانفرنس کې د ټاکنو د کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې دي د روان سیاسي او اقتصادي مشکلاتو د حل کولو لپاره زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. پارټۍ په آئینی معاملاتو پراخه بحث وکړو چې پکې د اوږدې سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ راکمولو په ضرورت هم خبرې وشوې او دا به یوازې د انتخاباتو د نیټې او شیډول د اعلان سره راکمیږي. دا چې څه وجه ده چې په تیر اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه هغه وخت په بېلابېلو معاملاتو یو نظر لرلو، خو اوس هم هغه ګوندونه د ټاکنو او حلقه بندیانو په شمول بیلابیل نظرونه لري. د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وایي
دا انتخابی ټیکټکس دي د ورځو کې د پی ډی ایم هغه جماعتونه چې تقریبا شپاړس میاشتې د یو بل سره شیرو شکرو، اوس په دوی په یو بل باندې الزامات لګي. تاسو ګورئ مولانا صاحب باندې الزامات شروع دي، پیپل پارټۍ په پیمرین الزامات شروع دي، دا ټول د الزاماتو دا لړۍ روانه ده. په انتخابی عمل کې به تاخیر کیږي، خو که سپریم کورٹ د مردم شماری په حق له د مشترکه مفادات دا کونسل اجلاس دا فیصله ختم کړی یا کله د مګرځولا، نو بیا به انتخابات چې کوم د امکان دار چې د نومبر په میاشت کې وشي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن اول د دسمبر په میاشت کې د نوي حلقه بندیانو د مکمل کولو ویلی وو، خو بیا رستو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی وو چې د نومبر په دیرشمه نیټه به د نوي سرشمیرنې لاندې د حلقه بندیانو عمل سر ته ورسی او د دې رستو به د نوي انتخاباتو نیټه اعلانوي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
دا سه حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه انتخاباتو نیټه نه اعلان کړې، امریکا او برتانیې د هیواد پر نگران حکومت غږ کړی دی چې آزاد، شفاف او پر وخت انتخابات یقیني کړي. په عین حال کې انتخاباتي کمیشن نگران حکومت ته په یو خط کې اندېښنه ښودلې چې په نگران کابینه کې ځینې داسې کسان شامل کړي چې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت په پاکستان کې نگران حکومت دی او دندې شفافو انتخاباتو ته لار برابرول دي. آیا دا به څومره ممکنه وي؟ په دغه اړه باندې تفصیل ملیحا امیرزاده راکړي.
امریکا له پاکستانی چارواکو څخه غوښتي چې د هیواد د قوانینو سره سم په خپل وخت آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د سپتمبر په 14مه دا خبره د پاکستان د ولسمشر عارف الوی د هغه وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه چې انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي انتخابات باید د نومبر شپږمې پورې وشي چې د قومي اسمبلی د ماتېدو نه اتیام ورځ جوړیږي. میلر خبریالانو ته وویل څنګه چې موږ د نړۍ نورو هیوادونو ته وایو، موږ په پاکستان غکو چې آزاد، عادلانه، منصفانه او په وخت انتخابات وکړي او د بشري حقوقو اساسي ازادۍ او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. پر دې سربیره د شروع په ورځ په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر جین ماریټ په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا سره په لیدنه کې په پاکستان کې په آزادو، شفافو او ټول شموله انتخاباتو ټینګار وکړو. پین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان نگران حکومت باندې غږ کړی چې په نگران کابینه کې د هغه کسان نه شاملوي چې ورلمخه له سیاسي ګوندونو سره وابستګي لري. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی سیکرټری فواد حسن فواد په نگران کابینه کې شامل کړل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او برتانیې پر پاکستان د شفافو او آزادو انتخاباتو غږ کړی، آیا دا به ممکن وي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي او که څنګه؟ په پاکستان کې د ټاکنو د څارنې حکومتي ادارې فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یا فافین پخوانی مشر او د کولیشن 38 په نوم د مدني ټولنې د شبکې مشر سرور باری د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو تول د پاکستان د آئین د اته سلويختم پنځه او دوه سوه څلورویشتمې مادې لاندې دا واضح ده چې که قومي اسمبلی د وخت پوره کېدو مخکې ماته شي نو انتخابات باید په نوي ورځو کې وشي، خو انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده ورکړې او داسې فیصلې کړې چې داسې ښکاري غیر جانبداره نه دي.
الیکشن کمیشن د انتخاباتو د نیټې ورکولو پر ځای د حلقه بندۍ او نیټه ورکړې ده چې د هغې له وجې به ټاکنې ځنډیږي. زما او زما په شان د نورو بې طرفه مبصرینو په نظر کې دا کار به ځینو سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. که په مجموعي ډول د کمیشن کارکردګۍ ته وکتل شي نو واضح ښکاري چې بې طرفه نه دي، خو بیا د الیکشن کمیشن لخوا په نگران کابینه کې د ځینو کسانو د ورګډېدو په اړه بیان راتلل هم یوه خوشاینده خبره ده.
د دې تورونو په اړه مو د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ، خو هغوی مو ټلیفون ته جواب را نه کړ. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا وایي چې یو بې طرفه اداره ده او یقیني کوي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې د نوو حلقه بندۍ وخت راکموي او دغه کار سخت کال د نومبر تر دیرشمې پای ته رسوي. مخکې کمیشن د حلقه بندۍ او کار سرته رسیدو لپاره د ډسمبر څوارلسمه ورکړې وه. کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د حلقه بندۍ او موده راکموي چې مقصد یې په هیواد کې پر وخت عامو انتخاباتو ترسره کول دي. د سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ بلوچستان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر نصر الله خان مشال ریډیو ته وویل د نوې مردم شمارې تر منظورې دو وروسته د نوې حلقه بندۍ په رڼا کې انتخابات کول یو آئینی تقاضا ده چې دوی یې حمایت کوي، خو بیا هم په پاکستان کې د مدني ټولنې او د ډیرو دا غوښتنه ده چې د جمهوریت لپاره په وخت آزاد او شفاف انتخابات ضروري دي.
اوس که دنیا د نورو ملکو خبره ده، دا خو ګلوبلایزیشن دور دی او که څوک د دې لپاره خبره کوي چې فری اینڈ فیر الیکشن وکړي په وخت او کړه، دا خو د پاکستان د آئین تقاضا ده. پکار دی چې فیر اینڈ فری الیکشن وسي او د آئین کې څو وخت دی هغه وسي. اوس په دې کې یو مسله نوې چې راغلې ده، تیر سینسس چې رپورټ وو په هغه کې دا فیصله دی وکړله چې روان الیکشن په مجرد د نوي سینسس په بنیاد کوو. نو هغه هم آئینی تقاضا ده چې د الیکشن له مخه به دوی نوي حلقه به جوړوي. نو دا مطالبه مو ده چې پکار دی چې په وخت الیکشن وسي. د پاکستان د ګټو خلکو بیا خاصن د جمهوریت پسند خلکو د جمهوري قوتو دا مطالبه ده، د سیول سوسایټي دا مطالبه ده چې الیکشن په وخت وسي او فری اینڈ فیر وسي.
سرور باری مشال ریډیو تویل په پاکستان کې په الیکشنز ایکټ 2019 سوائن کې واضح دي چې د ادارو د صدر د انتخاباتي کمیشن ریټرننګ افسرانو او نگران حکومت سرول دي. نو په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات په هغه صورت کې دي چې په قانون او آئین پوره عمل درآمد شي. مخکې پاکستان پیپلز پارټي او په هیواد کې نورو یو شمېر ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې لاین سره سم دي زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست په نهمه ولسمشر عارف علوي د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ماته کړه. دا وخت د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو د اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي بیا راپورته شوې. د دې صوبې د صحت چارواکي وایي چې سږ کال دلته په سلګونه کسان په ډینګي ناروغۍ اخته شوي دي. د صحت چارواکو په صوبه کې 15 ضلع په دې ترس کې تر ټولو خطرناکې ګرځولې دي. دا چې ډینګي ناروغي له څه وجې خپرېږي او مخنیوي څنګه کېدی شي، په دغه اړه له پیښوره د وسیم سجاد راپور.
خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې په 15 ضلعو کې چې په پیښور، مردان، صوابۍ، چارسدا او بټګرام مشتمل دي، د صحت د محکمې لخوا د یادی بیماری لپاره تر ټولو زیات خطرناکې یا های ریسک ضلع ګرځولې شوې دي. د خیبر پختونخوا د صحت د دفتر لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوي معلوماتو تر مخه په صوبه کې د ډینګي په مرض اخته ناروغان په روان کال کې 245 ته رسیدلي. ډینګي مرض دی څه او چاته څنګه پته لګي؟ د دې پوښتنې جواب د نوخار په هسپتال کې په ډیوټۍ ډاکټر رضوان خان مشال ریډیو ته سداسې ورکړو.
ډینګي یو داسي بیماری ده کوم چې د یو وایرس ته وجنه کیږي، هغه ته مونږ وایو ډینګي وایرس.
دا ڈینگی وائرس چې دی دا د انسان وجود ته د یو خاص قسم ماشه د هغه په تھرو باندې د انسان وجود ته داخليږي او دا چې کله د انسان وجود ته داخل شي نو دی یو څو علامات دي. وړومبی علامات د دې دارې چې دی به ډېره زیاته تیزه تبه کاس کوي، هغې د وجې انسان باندې په وجود کې دردونه وي او وجود کې زیات تر په دې ملا باندې درد وي او په سینه باندې درد وي او د سترګو نه شاته درد وي. په دې چې کله بیا مخ کې دغه کیږي نو په وینه کې دا سپینه وینه چې کم دی کم ته چې موږ پلیټلیټ وایو هغه راکمیږي. نو کله چې هغه راکم شي د هغې په وجه باندې د انسان د جامو نه وینه ځي، په پوزه وینه راځي او یا د وجود د نورو حصونو وینه ځي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت د محکمې له طرفه مشال ریډیو ته ورکړل شوي دستاویزاتو یا اسنادو مطابق په کال 2023 کې په خیبر پختونخوا کې د نور ملک په نسبت د ډینګي مرض تر ټولو کم کیسونه رپورټ شوي او د یادې محکمې په خبره دوی هڅه کوي چې د یاد مرض شمیره زیات نشي. دا وخت په بلوچستان کې د 2209 نسیوا، په پنجاب کې 1950 نسیوا او په سین کې د ډینګي د زر نه زیات کیسونه رپورټ شوي. یادې ناروغۍ نه خلق ځان څنګه بچ کولای شي د پېښور په لیډرینګ هسپتال کې په ډیوټي ډاکټر احمد خان مشال ریډیو ته صداسي وویل،
کم کس ته هم ډینګي وشي نو هغه له پکار د چې هغه ځان کور کې بند کړي، کم از کم یو هفته داسې بند کړي دکه مشردانۍ کې ټیک شو، مشردانۍ کې ځان بند کړي چې یار نور مشي هغه نه چی صحیح ده او دکه چې نور مشي چی نو دا به بیا په ډېر په تیزۍ باندې به ډینګي ډېر پیلاو شي او ځای پینډال ګولۍ به صرف استعمالوي او جوسونه اوبه دا شونه دې روکتان داسې کېږي چې کور کې چېرته ټیرونه یا بازار کې هغه کې اوبه هغه سړی درې کې کپڑے سړی صحیح استعمالوي، لاسونه بالکل پټي خپې هم پټي، اکثر داسې خلک مټي غوښتي مټي چې کوم نه ښکاري هغه هم خاص کر سهار او ماښام کې دا ماشي چل گئی دغه ټایم کې سړی خیال ساتي او چرته بازار کې کم ځای کې دا ټیرونی کې اوبه دا ختمي کې کم ځای کې دا سپرے کې دې شي کور کې سپرے کې دې شي بازار کې سپرے کې دې شي دکانونو کې دا ماشي وجود لا سپرے په هر ځای کې ډېر ضروری دی.
دا خبر پختونخوا د سیاحت د محکمې تر مخه په پاکستان کې پر روان کال کې په مجموعي توګه د 15,300 نه زیات د ډینګي کیسونه رپورټ شوي. د سیاحت د محکمې په خبره په خور پر روان میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د یادې ناروغۍ لپاره تر ټولو زیات خطرناک ضلعو کې یو ده او پر روانه میاشت کې پکې سلیریشت کیسونه رپورټ شوي. د پېښور ضلع ډیپټي کمشنر شاه فهد په خپل دفتر کې مشال ریډیو ته وویل،
اور کوئی بھی اگر کوئی جگہ پېښور کې اندر
او کم ځای چې هم په پېښور کې ښکاری چې دلته د ډینګي موجود نشته او یاره ته پته ولګي چې دلته کیس رپورټ شوی، هلته موږ زر تر زره کوشش کوو چې ځان ورسو سپرے وکړو او خلک په دې خبره پوه کړو چې څنګه به ځان بچ ساتي. د ډینګي بیماری هر کال د 9000 نه زیات خلک متاثر کوي. موږ دا وار هڅه کوو چې دا شمیر څومره کمولې شو نو کمه یې کړو او خلک محفوظ وساتو.
کې وو انسیډنټس کو بھی کم کیا جائے جو اس سے ڈیتھس ہوتی ہیں.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې د جاری کړې شوی بیان تر مخه دوی د محکمه تعلیم او ضلعي انتظامیه سره په شریکا د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي او د پوهاوی لپاره سیمینارونه او کمپاینونه هم کوي.
وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور. وسیم سجاد، راپور مورد اردن کو دا بلوچستان پا زیارت کی دا امنیتی سرتیر و سرا پا یوین خطا کی دری وصلوال وجل شوی او یو امنیتی سرتیری خپل جوان بیر لده. بلخوا دا بلوچستان پا جاپار آباد کی دا سی ٹی ڈی لوری پا عملیاتو کی د دو وصلوالو دا وجلنو ادعا شوی دا. د چارواکو په وینا چې د وسلوالو څخه په لویه کچه درنه وسله هم ترلاسه کړل شوې ده. نور حال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان په زیارت کې د ځینو نصرګنو وسلوالو کسانو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چک پوسټ برید شوی دی چې له امله یو امنیتي سرتیر خپل ژوند د لاسه ورکړی او د امنیتي سرتیرو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوی دي. په کوټه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوی دي چې د ستمبر په 15 نیټه د زیارت په ولتنګي سیمه کې د ځینو نصرګنو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو پر یو چیک پوسټ برید شوی دی چې له امله صوبیدار کیسر رحیم وژل شوی دی. د ISPR په خبره چې وروسته د سرحدي عسکرو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوی دی. بل پلو ته د پیښ وروسته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر د پیښ و ځای ته رسیدلي او هلته د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې. د پرونی ورځې د پیش زمواري قبل کړی ده. پر پیش باندې د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډوم کې سخت خواشینی ښکاره کړې ده. بلې غاړې ته د ترګري ضد ادارې سي ټي ډي وسین صوبې ته څېرمه د بلوچستان په جعفر آباد کې عملیات کړي او دوه وسلوالې وژلې دي. په کوټه کې د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سي ټي ډي له لورې په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې یادو وسلوالو په خوزدار کې د ترګري د یوې لوی منصوبې پلان تیار کړی و او پر خفیه اطلاع باندې چې کله سی ټی ډی د ستمبر په 15 نیټه په جعفر آباد کې د وسلوالو پر ټکانه یا پټځای باندې عملیات پیل کړل، نو هغه وخت د یاد پټځای څخه دوه وسلوال پر موټرسایکل د تښتېدو په هڅه کې وو او پر دې مهال د سی ټی ډی پر عسکرو ډزې وکړې، خو د جوابي ډزو په نتیجه کې دواړه وسلوال مړه سو. سی ټی ډی د عملیات په داسې وخت کې کړی دی چې یوازې دوه ورځې لمخه د بلوچستان په مستون کې د اسلام د اطلاعاتو پر مرکزی سکتر حافظ عبدالله باندې د ریموټ کنټرول بم د لارې چاودنه سوې وه، چې له امله د حافظ عبدالله په ګډون 11 کسان زخمیان سوي وو، په کوم کې چې یوه لاروی مېرمنه هم شامل وه.
ترین راپور مورد اوریدونکو، په سوات سیدو شریف کې د جمعې په ورځ د ځایي ادبي ټولنې سوات ادبي ملګري د سوري د لاندې د پښتو د دوو نو چاپ شو کتابونو د مخکتنې دستورو شو چې پکې ګڼ شمېر ادیبانو، شاعرانو او د پښتو ادب مینوالو برخه واخیسته. دستوري ته ویل شو چې پښتو ادب کې په نثر کې او بیا په تحقیق ډېر کم کار شوی دی، نو ځکه هغه لیکوالان د ستاینې وړ دي چې په نثر کې کتابونه لیکي. نور معلومات نیاز احمد خان راکوي.
د ضلع شنګلې اوسیدونکي او په جانجیب کالج سیدو شریف کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر عطا الرحمن عطا دوه نوي چاپ شوي کتابونه تجزیه او د طاهر اپریدي په افسانو کې حقیقت نگاری د مخکتنې دستوري په مهال پوهانو ویل چې پښتو ادب کې د نثر لیکلو ضرورت زیات دی، خو د بده مرغه په دې سیمه کې دغه روایت کم دی. دستوري ته لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی ویل چې د بدبختۍ نه ډاکټر عطا الرحمن عطا په داسې سیمه کې په پښتو ادب کې تحقیقي مقالې لیکلي چې د قام سره د خپلې مورنۍ ژبې قدر نشته. دوی د ډاکټر عطا الرحمن عطا په کتاب تجزیه ترقیدی مقاله وړاندې کړه.
دغه خار تقریبا 100% اوسیدونکي پښتانه دي، خو دغه خار په ټولو بازارونو ټولو دکانونو لوهې دغه خار د ویونکو په ژبه کې نشته. دا یو المیا او لهمه لمحه فکریا هم ده، ځکه چې قانون په ژبه ژوندې وي او چې ژبه ترې واخلي هغه قانون هم ورک شي. د قانون دروکېدو دغه طریقې کار داسې نه وي چې په مادي لحاظ سره دغه خلک ورک شي، بلکې په مانوي لحاظ سره دغه خلک ورک او تت او ورک شي. چمنګې د نړۍ په تاریخ کې په سلګونو مثالونه لرو. دا د اتا سے په اته مقالو مشتمل یو علمي کتاب دی چې اکیډمیک بڼه لري، ځکه چې دې کې زیاتې مقالې د هغوی د پی ایچ ڈی ډیگری کم پیپر دي. دا کتاب د سکم او زیات 4.5 کروڑ پښتنو د پاره صرف په 1500 تعداد کې چاپ دی. دا یو بل عالمي ده کنه.
د ادبي دستورې مشر میرمار ډاکټر شیرزمان سیماب د طاهر اپریدي په افسانو کې حقیقت نگاری په اړه وینا کې ویل چې دا کتاب په اصل کې د پښتو پی ایچ ڈی ډیگری لپاره لیکلی شوی مقاله ده او د پښتو ادب زده کوونکو لپاره په تحقیق کې یو لارښود دی.
چې که در حد ظافیلي نه زموږ د افسانې آغاز کی، د طاهر اپریدي نه زموږ د جدید افسانې ابتدا کی، چې موږ جدید افسانه چې د دنیا د افسانې سره په څنګ کې دونو زموږ سره طاهر اپریدي افسانې. نو دا تورامان په دې مقاله کې دوه خبرې داسې مخې ته رالی چې یوه د ریالیزم په حواله چې دا موضوع زموږ سره په لټریچر کې ډېره زیاته مهمه ده، څنګه چې دا نور موضوعات دي. او په دې کې ما دا زیلې دو چې دې پر ریالیزم واقعي چې کار کوي او حقیقت و چې بي کو په اوستا کتاب چې بیا 30 کال ګوري کې ډېر لیکوالان خپل 30 بیا د چاپ کولو هم جوګه نه ګڼي چې یاره یا ما دې کې دای دای یا وی ورې کې سمو مې برابرو مې په تورامان زما په خیال چې په کال کې دننه دننه خپل 30 چاپ هم کړ او ولسته کې نو دا جرأت چې څوک کوي نو دا هغه سړی کولی شي چې هغه په خپل لیک باندې اعتبار.
په دغه مهال ځایي شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل چې پکې د منګوري خوږجبي شاعر ظفر علي ناز د عطا الرحمن عطا په شاعرۍ کې درناوی وړاندې کو.
استاد دې د پښتو د ادبیاتو استاد ډاکټر شوی دا زکه ملګرو کې ملګری معتبر شوی امین د خپل قلم د خپل جبې او هنر شوی اوس امر شوی جانا نه اوس د ناز د زړګي سر شوی اس امر شوی جانان اس دناز دا زڑکی سر شوی ران غختی دی خپل فن کی دس پر لیتان دی وگمی دی ستالک ستا دران فکر روخان آئینی دی
اخیره کې لیکوال ډاکټر عطاءالرحمن عطا ته ورغلي مشرانو د مشرۍ شمله ورپسر کړه. ډاکټر عطاءالرحمن عطا په دغه محل پر رسمي توګه د سوره کې شریک د لیکوالانو، شاعرانو، زده کوونکو او میلمنو مننه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کېږي یارانو،
نور نکیږي لمانه یو غړی ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ: 00 4 3 3 4 6 9.